دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. کانو قدمونه اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. نن شروع ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې څلور منیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوی دی. د دې یو ساعته خبری خپرونې قرباني یو وږمه جالوان
او زه هم بختور شاه.
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د خبریالانو تنظیم په مطبوعاتو د بندیزونو او په خبریالانو د استخباراتي ادارو د تشدد د پلټنو د تشدد د پیښو په ضد سبا په ټول ملک کې د احتجاجونو غږ کړی. د پی ایف یو جی مرکزی صدر افضل بټ وایي پوز او عدلیه د تنقید نه آزاد نه دي.
ٹی وی پروگرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو خو ښکارا تنقید کیږي، خو پوز او عدلیه باندې تنقید اجازه نشته او کچر سو کوي نو سمدستي د غیدارې نشریات او تړلی شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا نن هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي چې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او لارې چارې هم سنجول شوي دي.
او امریکا نن د خپلې ازادۍ 222مه ورځ لمانځي. د جولای په څلورمه نیټه کال 1918 باندې امریکا د برتانیې نه د یو جنگ وروستو ازادي ترلاسه کړې وه.
په کال 1918 کې د موجوده امریکې 14 ریاستونو برتانیې نه د ازادۍ اعلامیه یا ډیکلریشن آف انډیپندنس منظور کړو.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موسی ملګری اوسئ. اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په ضد لګیدلي ریاستي قدغنونو په سر د خبریالانو وفاقي سازمان د سبا نه په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان د فیډرل یونین آف جرنالست مشر افضل بټ وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي د جولای 15 نیټه یې ځکه د احتجاجونو لپاره خوښه کړې چې کال 1918 باندې هم په دې ورځ پوځي امیر جنرال ضیاءالحق د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تخته نسکوره کړې وه او په ټول ملک کې مارشل لا لګولې وه. د صحافت نړیوالې او ملکی ادارې وایي پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې په میډیا بندیزونه به د آزادو انتخاباتو په لارو کې خنډان راواچوي. د افغانستان سره سیرمه د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې چې اوس د پښتونخوا برخه دي هلته د لسم جماعت نه پاس شوي طالب علمان وایي دوی سره د نوي ډومیسایل د نشوالي له کبله په کالجونو کې دوی ته داخلي نه ورکړی کیږي. وړاندې د دغه طالب علمانو سره د قبایلي سیمو ډومیسایلونه وو چې اوس د پښتونخوا سره ورګړی شوي دي. د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواري نه په نور تفصیل اورو.
تلنی کوتل سره تعلق لرونکي دغه سی یو د لسم صنف کې پاس شوی طالب علم عباس خان د خپل مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
کوم زمانوم د محمد عباس مونږ 10 کلاس ورک فریش فرست ایئر کیو اوس مونږ ته ډومیسایل ضرورت دی. مونږه کی ډیر خلک داسې دي چې غریب دي واسه نشته چې هغه په پرایویټ کالج کې داخله وکا. مونږ ته به ضرورت چې په ډیگری کالج کې داخله وکړو هغه پر مونږ نه مست ډومیسایل غواړي. اوس مونږ ته نه زور ډومیسایل ایشو کوي فارم یا نه نه وای هیڅ خبره نه کا. دی وژنه به مونږه ایڈمیشن په ګورنمنت کالج کې پاتې کیږي. دی وژنه مونږه تحصیلدار ته دا ریکوست کړو پاسورته کړو چې مونږ ته لا نو وای فارم ایشو کا یا مونږ ته نو وای فارم ایشو کا چې مونږ دا ډومیسایلونه په وخت باندې جوړ کړو.
عباس خان د خپل نورو ګنشمیر هم سنفیانو سره درنی کوتل تحصیل ته ورغلی وو خو د ډیرو سوال زاریو با وجود د هغوی غوښتنې چا ونه منلې. وایس اف امریکا ډیوه چې په دغه موضوع دغلته موجود د انتظامی چارواکو ته رجوع وکړه نو هغوی وویل چې د نوي ډومیسایل لپاره نوی فارم وضع کولو لپاره هغوی د فاټا سیکټری د تعلیم محکمې او صوبایي حکومت سره مسلسل په رابطه کې دي او امیدواره دي چې ډیر ژر به د دغې شخړې څخه حل راوباسي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوه خیبر.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د افغانستان د سولې اعلی شورا نن هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي چې د طالبانو سره د نیخ پنیغه خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او لارې چارې هم سنجول شوي. د سولې د اعلی شورا سکرتر محمد اکرام خپلواک نن ولسی جرګې ته په وینا کې ویلي چې یاد شورا او افغان حکومت له طالبانو سره د نیخ پنیغه مذاکرات لپاره بشپړه امادګی لري او هیله مندي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتو شي او خپل استازي معرفي کړي. هاغلی خپلواک د جزئیاتو په حق له نور څه نه دی ویلي چې د طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو تابع چرته نیول شوې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې د روانو حلو ځلو په اړه خبرې اترې کړې دي. عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼې باندې لیکلي دي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې او پیوستون په برخه کې د افغانستان او پاکستان په ګډ کاري پلان باندې خبرې وکړې. د پاکستان د فوز لخوا پخپور شوی بیان کې راغلی دی چې دغه لیدنه نن یعنی د شروع په ورځ باندې شوې ده چې پکې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه بحث وشو.
امریکا کې د شروع په ورځ د آزادۍ ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ چې امریکایان عام رخصت لري پکې په هر ښار کې پریډونه او د آتشبازۍ پروګرامونه کیږي چې سخت کال امریکایان د برتانیې څخه د امریکا د خپلواکۍ 202 کلیزه لمانځي. په دې اړه نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال په رپورت کې منسه شهید.
نن با امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو 202 کلیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نظامی کورنیو لپاره د پیکنیک او خواړه کوربتوب کوي. په کال 1988 کې د موجوده امریکې 14 ریاستونو یا ایالتونو برتانیې نه د آزادۍ اعلامیه یا ډیکلریشن آف انډیپندنس منظور کړو. د کال 1940 راهسې د جولای د میاشت 14 منیټه په قامی کچا د رخصتۍ ورځ وي. سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ ننداري کیږي. پریډونه یا خصوصي لاریونونه ترسره کیږي او د موسیقي پروګرامونه او خلک د خپلو خپلوانو سره په کورونو او یا په پارکونو کې خوراکونه پخوي. څلورمه جولای په عامه توګه د آتشبازۍ لپاره یادیږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د آتشبازۍ ننداري وي. تر ټولو لویه د آتشبازۍ مظاهره په نیویارک کې کیږي او بل په سرخار واشنگتن کې وي. په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته د موسیقي کنسرت پروګرام هم ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ حکومت د چین د ټلی مواصلاتو لوی کمپنۍ زی ټی ای ته امریکا کې د خپل کاروبار جاري ساتلو اجازه ورکړې ده. د امریکانو بندیزونو د لاسه د دې کمپنۍ کاروبار تقریبا بند شوی و، خو زی ټی ای کمپنۍ لبه اوس هم یو ارب ډالر جرمانه ادا کول او 400 میلیون ډالر په راتلونکي وخت کې د سیمکاني جرمانو لپاره د زر ضمانت په توګه جمع کول وي. د زی ټی ای کمپنۍ ټول کاروبار د امریکې په درآمداتو اړه لري او د امریکانو درآمداتو په بندېدو د کاروبار تقریبا ختم شوی و.
د شام نراغلی رپورټونه وای د داعش ترهګر ډلې د مشر ابو بکر البغدادي زوی په یو خودکش یا ځانوجون کې حمله کې خپل ځان وجلې ده. د داعش خبری څنګه الناشر د یو ځوان تصویر پور کړی دی چې ښکاری د البغدادي زوی هدفا بدری دی چې د روسپلبا شامی عسکرو په ضد یې په یو ځانوجون کې حمله کې ځان وجلې.
د صدر ډونالد ترامپ حکومت امریکایي پوسټ ویلي دی چې د هغو زرګونو بې دستاویز کډوالو لا د پناه ورکولو بندوبست وکړي چې د امریکې د سویلي سرحد نه امریکا ته په غیر قانوني توګه راننوتی دي. په دوی کې هغه ماشومان هم شامل دي چې یوازې دي. خو د پنټاګون وایان ټام کراسن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دفاع د محکمې لپاره داسې نوې خبره نه ده ځکه چې امریکني پوځ تل خپلو نورو ملکي ادارو سره د دوی په کار کې لاسګرنه کړې ده.
د ملایشیا په پخواني وزیر اعظم نجیب رزاق په رسمي ډول د 4 ډالرو په غبن کې هغه مجرم ګرځول شوی دی. په سلور شپېته کلن پخوانی وزیر اعظم تور دی چې د ایس آر سی انټرنیشنل نومې ادارې نه لس اشاریه سلور ارب ډالرې غبن کړې وي.
د تایلند د فوټبال د تنکو زلمو د ټیم کوم لوبغاړي چې د تیرو دوو هفتو راهیسې د سیلاب د لاسه په یو غار کې ګیر دي، د تایلند سمندري پوځ د دوی په باره کې نن یو نوی ویډیو جاری کړې ده. امدادي ډلو د دوی د بچ کولو لپاره د نوکو پوندو زور لګولی دی. دغه ګیر دولس هلکان د یولسو نه د شپاړسو کالو پورې عمر لري. دوی سره د دوی 25 کلن کوچ هم په غار کې ګیر دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو د سنگ چتا سپ خبرونو کې هم واردل. پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په ضد لګیدلی ریاستي قدغنونو په سر باندې د خبریالانو وفاقي سازمان د سبانه په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مشر افضل بٹ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې په پاکستان کې د صحافیانو په ضد باندې لګیدلي بندیزونه د زغملو وړ نه دي، او دا چې په پاکستان کې فوز او عدلیه باندې هم پکار ده چې تنقید وشي، او کله چې پاغوی تنقید کیږي نو ریاستی ادارې بیا په صحافتي چینلونو باندې، ټی وی چینلونو باندې او په میډیا باندې بندیزونه لګوي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال د اسلام آباد نه په یو رپورټ کې.
پاکستان کې د رائے اظهار او مطبوعاتي ادارو باندې بندیزونو په حق له عالمي ادارو اندېښنو پس د پاکستان په کچ د صحافیانو تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیست صحافیانو ته درپېخ خطرو او مطبوعاتي ادارو باندې بندیزونو پر ضد سبا ورځ د احتجاج غږ کړی دی. وړاندې بې پولې صحافیانو تنظیم هم د پاکستان نگران وزیر اعظم ته لیږل شوی خط کې پاکستان کې صحافیانو ته درپېخ خطرو باندې اندېښنې څرګند کړي دي. د پاکستان په کچ صحافیانو تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان کې په میډیا غیر اعلانیه بندیزونه دي، او د دې پر ضد به سبا ورځ نه احتجاج پیل کولی شي. بیان وی چې 15 جولای نیټه دوی احتجاج د پر ځکه ټاکلې ده چې کال 1920 هم په دې نیټه پاکستان کې مارشل لا نافذ شوی وو، او وخت هم په میډیا داسې بندیزونه لګول شوي وو. بیان وی سبا ورځ احتجاج کې به د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان اخبار پوځي چاڼو ته ترسیل باندې بندیزونو، او اکثر لسیمو کې د ډان ټي وی په نشریات یا خپرونو بندیز خلاف به هم آواز پورته کولی شي. بیان وی سبا ورځ به د هیواد ټولو پریس کلبونو باندې تور بیرغ به لګولی شي، او دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي تر کومه حکومت د میډیا غوښتنو باندې عملي ګامونه نه وي اخیستي. ڈیور ریڈیو سره خبرو په وخت د پی ایف یو جی مشر افضل بٹ ویلی دی پاکستان کې په نامه میډیا آزاد ده، خو دلته په میډیا غیر اعلان شوی بندیزونه هم دي. دوی وی په یو مطبوعاتي ادارې یا ټلویزیون بندیز مطلب نورو ته دا پیغام ورکول دي چې دا کار هغه سره هم کې دي شي.
ان الاو سنسرشپ کا سامنا ہے مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کو. بیسیکلی یہ ایک ٹی وی چینل کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک ٹی وی چینل کو پاکستان کے کسی علاقے میں بند کر دیا جائے، اخبار کو بند کر دیا جائے، تو یہ تلوار لٹکا دی جاتی ہے تمام میڈیا ہاؤسز سے.
افضل بٹ وی پاکستان کې ډېر وخت نه مطبوعاتي ادارو او ټلویزیون ته غیر اعلانیه بندیزونو خطرې دي، او خبره د یو ٹی وی د بندولو نه ده، بلکې یو ٹی وی یا اخبار باندې بندیز مطلب نورو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سره هم داسې کېدی شي. پاکستان کې په زرګونو اخبارات شایع کیږي، دغه شان سلو پورې ٹی وی چینل هم دي. په دې ٹی وی پروګرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو خو ښکارا تنقید کیږي، خو پوز او عدلیه باندې تنقید اجازت نشته، او کچر سو کوي نو سمدستي دا غیدارې نشریات اوتړل شي. پاکستان هسې هم د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی، او دلته صحافیانو ته درپې خطرو او میډیا باندې بندیزونو باندې عالمی ادارو هم سوواری اندېښنې څرګند کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیریه نکری
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیو نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګي. یو سوم په پاکستان کې په 25 جولای کې دونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو لخوا چې کم کمپینونه دي هغه په هلو زلو سره روان دي. د دغه په ترس باندې د سیاسي ګوندونو چې کم منشورونه دي سیاسي هغه هم سرګندېږي. اوس هم قومي وطن پارټي یا کیو ډبلیو پی د دغه ګوند لخوا په دغه لړ کې خپل منشور کې په افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې د ګامونو او بیا په دغه باندې هم زور راوړل شوی دی چې دوی به د تراګرۍ څخه ځپل شوي اوله سره څنګه کومک کوي. په دغه حق له ماهران څه وایي چې د پښتنو په سیمو کې چې کوم سیاسي ګوندونه فعالیتونه لري هغوی منشورونو کې د دوی لپاره څه دي. په دې حق له د حمیدالله یو تفصیلی رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
زیاتره سیاسي ګوندونو په تیرو ورځو کې خپلې کړنلارې یا مینیفیسټوز اولس ته ښودلې دي. په پښتونخوا کې د هیواد کامی سیاسي پارټۍ او ځایي وړې سیاسي پارټۍ دوه شتون لري. د کامپرست ګوندونو کړنلارې او منشور زیاتره د ځایي مسلو نه چاپېروي، خو غټې کامی سیاسي پارټۍ بې ځایي ستونزو او مسلو ته دومره پام نه لري. د عوامي نېشنل ګوند او کامی وطن پارټۍ منشور او کړنلارې بیا زیاتې د پښتنو د مسلو سره علاقه لري. عوامي نېشنل ګوند په وړاندې ورځو کې خپل منشور وړاندې کړی و، خو د شروع په ورځ چې کامی وطن پارټۍ کوم کړنلاره د میډیا سره شریکه کړه، د هغې اولنی ټکی د افغانستان سره په همکارۍ په پښتني سیمه کې امن او بیا د ترهګرۍ د اغېزمند کورنو د امداد لپاره یو ټرسټ جوړول دي. او هم په دغه پیرایه کې د سی پیک ثمرات او شریکوالي افغانستان ته د غزولو ژمنه شوې ده. د پارټۍ یو مشر هاشم بابر وایي
د دې ټیرریزم دا چې کوم ویکټم زی هغه داسې حل دی چې کوم کس چې شهید شو هغه د خاندان ته چې کوم دی یو کفالت لپاره خبره کیږي، لیکن چې کوم سړی زخمی شوی دی دا هغه ژوند هم کم شوی دی هغه ډېر سیبل هم دی.
صوبائی خود اختیاری د وسایلو د ویش ان ایف سی وارد کې د صوبې برخه تعلیم صحت او د روزګار په حواله د کامی وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند موقف یو شان ښکاري. خو د کامی وطن پارټۍ په منشور کې د پی ټی وی پرنګ د پښتونخوا د خپل سرکاري ټلویزیون جوړولو وعده هم شوې ده او وایي په پښتونخوا کې د ورستوپات زلو ترقی به د نورو سیمو سره توله کوي. د ګوند صوبائی صدر سکندر شیرپا وایي
دا الیکشن یو تاریخي الیکشن په دې معنی دی چې د فاټا انضمام په خیبر پښتونخوا کې وشو او دا نوې هغه ایجنسۍ چې مخکې وي هغه اوس اضلاع کې تبدیل شوې او صوبې سر جوړ شو. دا دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی چې هغوی د نورو اضلاع برابر راوستل شي. دې طرف ته دا توجه ورکول امپورټنټ دی. دې لپاره مونږ د منشورې صدا جوړ کړه. دې کې د کمیشن مونږ جوړو هغه به د دې د هر یو اسپیکټ کاغه قانوني دي کاغه ادمنستریټیو دي کاغه د ترکه دي چې هغه باندې نظر ساتي.
په پښتونخوا کې اکثره د ګڼو سیاسي پارټو ائتلافي حکومتونه جوړیږي او بیا سیاسي ګوندونه نشي کولای چې د خپل کڼلارې او منشور ټولې وادي پوره کړي. بیا ځایي کمپرست ګوندونه په ټوله صوبه کې شتون هم نه لري. لکه دا واره کامی وطن پارټۍ یوازې د پښتونخوا په 150 صوبایي حلقو امیدوارانو درولي. په بلوچستان کې 4 کاندیدان او په مرکز کې 2 کاندیدان الیکشن کوي. د کامی وطن پارټۍ د تیر ټرم زیاتره د اسمبلی غړي پی ټی آی ته وړیدلی، خو څېړونکي وایي زیاتره ګوندونه بیا د خپل منشور په وعده عمل ځکه نه کوي چې د ائتلافي حکومت سره د شاملېدو دپاره د مصلحت نه کار واخلي. لکه څرنګه چې جماعت اسلامي 15 کاله د تحریک انصاف د بدلون په حکومت کې وه، خو اوس د اسلامي پلاهي ریاست دپاره د جمعیت علما اسلام په زورمان ګوند سره په شریکه د متحده مجلس عمل په مشرۍ کې ده. حمیدالله، یو اے ڈی ون نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه وګي. قدر من اوریدن کو دروانی میاشتې په 15مه نیټه باندې په پاکستان کې عام انتخابات کیدونکې دي. د یو شمیر سیمو خلک ګیلمن دي چې هغوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې یا بنیادی ضرورتونه په لاس نه ورځي. د مومند جنسۍ په انبار تحصیل کې وګړي وایي چې دغلته نه سړکونه شته نه د صحت اسانتیاوې شته نه هسپتالونه شته. په کار داره چې نوي حکومتونه د دوی سره په دغه کې مرستې وکړي. د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومند په انبار تحصیل کې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې ولسی غبرګون واورو.
منګ ته خو یره جی مسائل ډیر دي، خدای غي نه غټه مسله دا ده چې د انبار تحصیل 62000 نزیات آبادی لري، خو په دې دومله آبادی کې ترننه پوری تعلیمی ادارې کم دي دا پنش برابر دي. زنانو تعلیم خو کم دی بالکل نشتی، یو دوا درې سکولونه دی پاغي کم زنانه ټیچرې نشتی دي. بلا په دې انبار تحصیل د کالج علاقه وا، خو د بده مرغه په دې تحصیل کې کم ترننه پوری های سکول نشتی دي. زموږ ماشومان د پنځم پوری یا د اتم پوری چې کله سکول وای نو دا باجوړ موږ نه لري دی. نو ماشومان ته رسایي ملتګرانې تکلیف اکثر د گاڼو نه مولېږي پکې. ایست موږ سره دا وسایل نشتی دي چې ښه علاقو ته ولېګو. نو هغه په تعلیم پر خودلو باندې مجبور شي پنجاب ته لاړ شي کرندې کوډال را واخلي. نو د بده مرغه زموږ په خاوره کې تعلیم یافته کسان پیدا نه شو. د بری دوم له وخت کې زموږ تعلیمی مسایل ته چاونه قتل موږ به وټاغه چاله ورکو او هغه چا مرسته بکو د هغه چا مرګرتیا بکو چې زموږ د تعلیم حل راو بس.
نو موږ ته د سیادت په ولسه کوم ته هسپتالونه جوړ شي او موږ ته دا کم چې جوړ دي له ډاکټران راشي او بیا لیډی ډاکټران راشي ډاکټر رسنشت دي زنه نو ډيري مسلې راځي. بیا زموږ روډ داسې دي چې داسې مین روډ یاد نه لرو. بس نو د چانس دی کړه ته ګاډي میلاو شو میلاو شو کوم میلاو نشو نو مطلب دا دی چې او مریض بیا موږ په روډ باندې خنو وټ به هغه شاله ورکو چې موږ ته دغه مسایل موږ ته حل کیو. زموږ د مسلې حل
مخ کې دا داسې حسابو په هغه وخت کې اکثر د زنانو د کارډونو چې کومه ډیره غټه مسله و سه خدا خلک د سپاس مندو د زنانو د کارډونو طرف ته توجه نه و سو سره د حکومت هم سه هلف نو په ټول تحصیل په سطح باندې مطلب دا دی چې دغه د نادرسه سیستم نو دا دل د خیر سره د زنانو د کارډونو هغه سیستم برابر شوی دی. نو د دې دغه موجه کېدل شي
خلک اجازه ورکړي چې خپل زنانه او ټچول ته وپری.
او بالکل دا کوي زمونږ چې دا کم کینډیډیټ دی د دې علاقې پوه شولې زمونږ د سړونو په اغي کې چې کم دینو زنانه ډیره دلچسپي لري چې او موږ به خپل کینډیډیټ له وټ ورکو.
مخ کې به دا وټ چا په 200 روپے خرڅ چا په 500 چا په یو مجموع ورجو باندې خرڅ کړي دی. ام د سیو چې مطلب په دوو درې زینو کې 2000 روپے اخیستي دی ووټي اکثر ورکړم نه دی. خو اس دا سوچ لاړې چې مطلب مسائل ډیر زیات دي سي چې کم راغلي دي په دغه خلکو ووټ اخیسته زمونږ نه په دغه 200 روپے یا په 2000 روپے باندې زمونږ مسائل خو ست وجونه دا ورکړي خلکو کې دا شعور رالې کله 200 روپے نه کې موږ له مسائل نه دغه حل کوي. نو اس خلکو کې دا شعور رالې چې مطلب موږ به ان شاء الله خپل سره د خپل خاوري اده کو چې هغه اجتماعي مسائل ته دا کو کم چې راغلي چې بل دانه مخ کې چې کم کسان راغلي دي هغه اغه سړی خوشاله کړي چې کم دو لوټ ورکلې په پارٹی کې مل سره منډه کړي. اوس موږ اغه سړی غواړو چې اغه اجتماعي مسایل ته سوجو کې فکر وکړي.
مننه د ټولو ډیر مهرباني.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو په پاکستان کې د نگران حکومت د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې پاکستان به هر هغه ممکنه اقدامات کوي چې د ترګری لپاره چې کوم اقتصادي او مالیاتي مرسته کیږي او بیا د په غیر قانوني توګه د پیسو چکم سلسله په پاکستان کې روانه ده هغې لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. دا په داسې چې په نړیواله توګه په پاکستان باندې فشار دی چې دوی دې د ترګرۍ لپاره چې کومه مرسته کیږي په غیر قانوني توګه مالیاتي مرستې کیږي د هغې مخه دې ونیسي او په وروستیو کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا چې په نړۍ نړۍ کې د دغه د سار یو نړیواله اداره ده، د هغوی لخوا پاکستان چې دی هغه په خړ لیست کې نوم چې دی هغه پر ځای ساتل شوی دی. په دې حق له نور تفصیل لري زموږ خبریال په دې رپورت کې.
د پاکستان د خزانه موقتی وزیر شمشاد اختر او د اسلام آباد په سفر راغلی د امریکا د سویلی ایشیا لپاره خصوصي استاد الیسفیل ترمنځ ملاقات شوه دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د ملاقات کې شمشاد اختر الیسفیل ستباور ورکړي چې پاکستان به د ترهګرو مالی سرچینو تړلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. سرکاري میډیا وایي چې په دې موقع د اف اے ٹی ایف غونډه کې د پاکستان د دریز او یاد تنظیم لخوا پاکستان کې ترهګرو مالی سرچینو باندې د اندېښنو په سر خبرې اترې شوې دي، او دا چې ملاقات کې دواړه خیزه معاشي همکارو په چارو باندې د خبرو اترو ترڅنګ امریکني استازي د اف اے ٹی ایف غونډې په ترڅ کې د پاکستان ریستایل دی. سروزړوان د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د ترهګر ډلو مالی سرچینې تړلو کې د ناکامې په سر د پاکستان نوم په خړ لومړ کې اچولی و، او اف اے ٹی ایف پاکستان ته په دې اړه د خپل کړو اړو د سمولو او د تور نوملړ یا د ترهګرو ملاتړي هیوادونو د نوملړ نه بچ کېدو لپاره یو تګلاره هم ورکړې ده، او د دې د عملي کولو لپاره د تنظیم لخوا پاکستان ته د 15 میاشتو مهلت ورکړل شوې ده. دا په داسې مهال چې پاکستان کې دا وختي او موقتی حکومت ته په هیواد کې بد روانې میاشتې په 25 نیټه باندې انتخابات کیږي. د ملک یو لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي سېنیټر رضا ربانی د اف اے ٹی ایف لخوا موقتی حکومت ته ورکړل شوې تګلاره باندې اندېښنې څرګندې کړې دي، او د ریس خپل کړي چې ګنې موقتی حکومت اړو د سره دغه ژمنو واک نه لري کوم چې د پاکستان پلاوی د اف اے ٹی ایف په غونډه کې کړې دي. سېنیټر رضا ربانی په موقتی حکومت باندې په دې معاملې سېنیټ د پام غورځولو تورونه هم لګولې دي، او د زیاته کړې که څه هم دا وخت د اولس منتخب ملي اسمبلی نشته دی خو منتخب سېنیټ موجود دی، او دا چې دوی به د سېنیټ په راتلونکي غونډه کې دا معاملې راوچتوي. او د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د سېنیټ د باندینو چارو قائمه کمیټې زنانه غړي ستاره ایاز هم په دې اړه خپل تحفظات سداسې څرګندوي.
اوس دا و چې کله چې دا زمونږ منیسټر صاحب تللا دې کې څه شک نشته چې ډېر ایکسپیرینس دا هغه کې هغه به خبره هم خکړي، نو په کار چې سېنیټ په اعتماد کې راځي به په کار چې سېنیټ کې یو ورځ د پاره سې شي نو غوښته به، او دا ډېر زیات ضروري او امپورټنت خبره ده. دا دا نه دی چې مونږ په دې باندې سترګې بند کوو غزا به وشي. اوس هم 15 میاشتې مونږ لا کړې دي، او زمونږ په دې کې الیکشن هم کیږي، دې کې زمونږ چې بیا حکومت جوړیږي دغه کیږي، نو هغه کې پکار دي چې د پولیټیکل چې کم خلک دي چې دا هغه نه هم سب اورېدلې وي، او بیا تل وي نظام په خیال ډیر سترونګلی باغي اغل تک داشه ډیفند کړو.
د اف اے ٹی ایف پریکل سره سم د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې لا قانونه ګرځولې شوې جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی باندې لګیدلې بندیزونه پورته کړې دي، چې ور سره سم دغه تندر وړلې هم پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه غستو لپاره لا راواره شوې ده. د لوند نه منتخب د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د خپل 15 علمیات کې داسې قسمه پریکړو زړه نه شو کولی، او د موقتی حکومت دغه پریکړې په ضد سخت برګون پلیدو کې راځي، او سیړونکو او سیاستمداران ټکونه کوي چې ګنې موقتی حکومت د اف اے ٹی ایف په تګلاره باندې عمل سکړي چې انتخاباتو کې تندره وړلو د کاندیدانو برخه اغستو مخه نیولو کې هم ناکامه دي، او په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ هم د پاکستان په انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د ادریدو پخلی کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمونږ اړیدونکو دا د وایس آف امریکا دی خبرونه ده چې زمونږ خبرونه لا هم دوام لري د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نن تاسو د خبرونه ته نه فنې غوږې مو سملګرو سه یو وار بیا تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو ساتکو ته
د پاکستان د خبريالانو تنظیم په مطبوعاتو د بندیزونو او په خبريالانو د استخباراتي ادارو د تشدد په ضد سبا په ټول ملک کې د احتجاجونو غږ کړي د پی ایف یو جی مرکزی صدر افضل بٹ وای فوز او عدلیہ د تنقید نه آزاد نه دی
ٹی وی پروگرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو خو ښکارا تنقید کیږي خو فوز او عدلیہ باندې تنقید اجازت نشته او کچر سو کوي نو سمدستي د غیدارې نشریات او تړل شي
د افغانستان د سولې اعلی شورا نن هیله څرګنده کړله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي چې د طالبانو سره خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او لارې چارې هم سنجول شوي دي.
امریکا نن د خپلې ازادۍ 222مه ورځ مانځي. نن په ټول ملک کې رخصتي ده.
جولای د میاشت څلورمه نیټه په قامی کچا د رخصتۍ ورځ وي. سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ نندارې کیږي.
او سمرا نیکو خبرونه د تفصیل سره
پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په ضد لګیدلي ریاستي قدغنونو په سر د خبريالانو وفاقي سازمان د سبا نه په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ وائس آف امریکا ڈیوا تولی پاکستان کی د میڈیا آزادی تش پنم دا نوموڑی ویلی د جولائی د پنځم نیټه یعنی سبانبا زک احتجاجونه پیلوی چې کال 1991 کې هم په دغه ورځ پوځي امیر جنرل ضیاء الحق د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تختن سکوره کړی و په ټول ملک کې مارشل لا لګولی و او په میډیا یې هم دغه ډول بندیزونه لګولی وو. د صحافت نړیوالی او ملکی ادارې وای پاکستان کې انتخاباتو نه وړاندې په میډیا بندیزونه به د آزادو انتخاباتو په لار کې هم خندان ولاړ کی.
د افغانستان د سولې عالی شورا نن هیله څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي چې د طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او لارې چارې هم سنجول شوي. د سولې د اعلی شورا سکرتر محمد اکرام خپلواک نن ولسی جرګې ته په وینا کې ویل چې یاد شورا او افغان حکومت له طالبانو سره د نیخ په نیغه مذاکراتو لپاره بشپړ آمادګي لري او هیله مندي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتو شي او خپل استازي معرفي کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې اترې کړي. عمر زاخلوال په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې پیوستون په برخه کې د افغانستان او پاکستان په ګډ کاري پلان باندې خبرې وکړي. د پاکستان د فوج لخوا هم په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې دغه لیدنه د نن یعنی د شروع په ورځ باندې شوې ده چې پکې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه بحث وشو.
امریکا کې د شروع پر ورځ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د غروس چې امریکایان ام رخصت لري پکې هر خار کې پریډونه او د آتشبازۍ پروګرامونه کیږي چې سخ کال امریکایان د برتانیې څخه د امریکا د خپلواکۍ 200 او 200 کلیزه لمانځي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ لخوا په وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ کې د پوځي کورنیو لپاره د یو پکنیک انتظام هم شوی.
د شام نه راغلی رپورټونه وایي د داعش ترګری ډلې د مشر ابوبکر البغدادي زوی په یو خودکش یا ځان وجون کې حمله کې خپل ځان وجلې ده. د داعش خبری څانګه الناشر د یو ځوان تصویر خپور کړی دی چې ښکاری د البغدادي زوی هدیفا بدری ده او دغه اداره وایي د شام په هومس سیمه کې د روس او شام د پوځونو په ضد په انخطو کې ځان په یو ځان وجون کې حمله کې الوزولې ده.
د ټرمپ حکومت د چین د ټلی مواصلاتو لوی کمپنۍ زی ټی ای ته امریکا کې د خپل کاروبار جاری ساتلو اجازه ورکړي. د امریکانو بندیزونو د لاسه د دې کمپنۍ کاروبار تقریبا بند شوی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی وږي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان په کونړ ولایت کې د رپورټونو تر مخه په یو ډرون حمله کې یو وار بیا د پاکستانی طالبانو یو بل مهم کمانډر وجل شوی دی. باندې سیړن اخلو د ډیوا ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب زمنګا سره په سټوډیو کې مرګره شوی. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب د دې وسنې ډرون حمله نه وړاندې د پاکستان د طالبانو مشر مولا فضل الله هم په دغه سیمه کې په یو ډرون حمله کې وجل شو. سګنۍ چې د پاکستانی طالبانو په ضد باندې د امریکا د ډرون دغه مبارزه یا دغه چې کوم عملیات دي ګرندې شوی نه دي؟
بالکل دا شوی دی. او کوم مونږ وګورو چې کله تحریک طالبان پاکستان جوړ دی، بیت الله مسعود نیک محمد اولو پاکستانی طالبانو، خو بیا تحریک طالبان پاکستان جوړ شو چې بیت الله مسعودی مشرک کولا. بیت الله مسعود نو واخلې هغه پسې چې څومره هم راغلی دی، کاغه حکیم الله دی، کاغه ولی الرحمان دی، کاغه دین علاوه نور چې کوم پنجابی طالبان دی، کاری ظفر دی او الیاس کشمیری دی، شو ور سره القاعده چې کوم هغه دی. او اوس بیا رجدو ورځو کې څنګه تاسو وی چې سجنا چې ورته ویل هغه پر ډرون حمله کې مرشو په افغانستان کې، ور سره اوس چې کوم دی فضل الله په 14 جون باندې مړ کړو، او اوس یو دا بل کس شو چې وایي چې دا فاتح نوم یو کمانډر یو اهم. نو دین دوه خبرې کوي، یو خدا دی چې پاکستان په خپل یو هم کمانډر نه دی مړ کړی دا دومره اوږد جنگ کې، دا ټول چې څومره هم دي دا امریکایي ډرون حمله هغه کړل بل مړ کړل. اوس بل به افغانستان باندې پاکستان به دا ورته ویل چې تاسو په خاورې مونږ تحریک طالبان پاکستان خلق دي، کمانډران دي، او التنه دوی عملیات کوي او پاکستان کې دنه بدمنه او تشدد کې ملوث دي. نو هغه اوس خبره دا شوه چې الته امریکا لګیا د هغه کسان وژنې لګیا دي که هغه د تحریک طالبان پاکستان وي، پاکستانی طالبان، که هغه پاکستانی طالبان داعش په نوم الته عملیات کوي، دا ټول امریکا وژني. او اوس په دوی پاکستان نه هم دغه مطالبه کوي چې مونږ خو درته تاسو وژنو، خو چې استاسو په خاورې کوم کمانډران دي یا کوم مشران دي طالبانو، هغوی هم له مړه کوي یا ونیسي.
پیر زبیر شاه صاحب، د امریکای او د پاکستان په خپل منځ کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، بیا په داسې وخت کې د امریکا لخوا هغه طالب مشران وجل کېدل چې پاکستاني غوښتنې کولې، څه ګڼئ چې ردی سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه بې باوري وه یا د ترګرۍ په ضد روانه مبارزه وه په دې کې همکاري زیاته شي؟
په کار خدا خو چې مونږ رستنی تاریخ ته وګورو، نو مات څنګه ووایي چې څومره هم پاکستانی طالبان دي دا امریکایي ورته مړه کړي دي، خو بیا هم هغه بې باوري چې کومه ده هغه هم د کشان ده زیاتېږي، کمه شوې نه ده. په دې به هم اوس لکه فضل الله چې کله مړ شو، نو پاکستان وویل چې دا ښه خبر دی او مونږ یو اهم کس چې کوم مونږ ته مطلوب هغه مړ کو. خو ورسره اوس پاکستان دوی فشار هم ډېر اچوي، لکه څنګه ایلس ویلز پرون ویلي چې پاکستان ته مونږ وایو چې کوم د ویلي دي چې د خپل خاورې به زاله او ترهګر مشران نه پرېږدو، په کار دی چې هغه شی دی وکړي. مقصد دا دی چې پاکستان هغه لا نه کوي لګیا دی چې کوم امریکا ورنه غواړي. نو او بل دغه شان افغانستان باندې په پاکستان تور لګو چې دوی په خاورې مونږ تر هرګر چې کوم مونږ ته مطلوب دی هغه هلته دي، هغه هم اوس نه به وي. ولې فضل الله مړ شو، دی مړ شو، هغه بل مړ شوی و. نو په پاکستان به هغوی هم اوس فشار اچوي چې تاسو چې کوم مطالبه کولې، کوم تاسو ویل چې مونږ ته هغه کسان مه پرېږدي په خپله خاوره، هغه خو مونږ درنه واخیستل مړه وکړ، اوس تاسو هم مونږ سره همکاري وکړي او په دې جنگ کې چې تاسو په خاوره کوم کسان دي، حقانی شبکه ده، افغان طالبان دي، هغې ونیسئ، سزا ورکوي یا مونږ ته حواله کوي. او ورسره دا هم ورته ویل کېږي چې کوم طالبانو باندې تاسو اثر دی اغوی میست راولی خبرو ته راولی د امریکا مرتبای د افغانستان مرتبای خو اوسه پورې پاکستان امانه د خیال چې دیشی ته تیار دی.
ډیر مننه پیرزو بشا صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د دې وایس اف امریکا د خبرونه د خدمتونو اوریدونکو په کراچۍ کې د یو ځوان چې د وزیرستان څخه تعلق او نقیب الله مسید د هغه په وجلو کې ککر راو انوار چې کوم کیس روان دی د هغه ضمانت چې دی د هغه په حق لا درخواست کړی دی د هغه وکیلانو د دغه په حق لا تفصیل براکوي براکوال صاحب چې دا وخت سټوډیو ته راغلی ورته هر کلی وایو څه تفصیل لري د دغه خواص چې د روانوار چې کوم وکیلان دي د هغوی له خوا ورکړی شوی
ورنه مننه د نقیب الله مسید په وجه نه تورن پولیس افسر نن بیا په کراچۍ کې د ترهګریزت عدالت ته وړاندې شوی او د پولیسو په پروتوکول کې عدالت ته ورسول سو خو څنګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کسانو پر دبانې دا تنقید کوي چې دته زیات پروتوکول ورکول کېږي او د یوه بندي په توګه نه ساتل کېږي نو نن بیا چې کله د عدالت ورستل کېده هلته یوه ټریفیک افسر دته سلوټ هم وکړ. نن چې د ده د کم درخواست چې د ضمانت لپاره عدالت ورکړی پر هغه باندې بیا اورېدنه وسوه او د ده چې کوم وکیل دی هغه خپل دلایل وویل او عدالت ته یې وویل چې د نقیب مسعود له تښتونې یا لغوا کېدو څخه د هغه تر وژل کېدو پورې د ده موکل یعنی راو انوار وایي چې په دې قضیه کې یا د هغه په وژنه کې هیڅ لاس نه لري. نو د نقیب مسعود چې کوم وکیل و هغه به بیا سبا د جولای په 15 باندې به بیا پر دې درخواست باندې بیا خپل دلایل وړاندې کوي او هغه ویل دي چې له هغه سره د نقیب الله مسعود په وژنه کې د راو انمار د دخالت شواهد سته او دوی به دا شواهد عدالت ته وړاندې کوي. نو تر اوریدنې وروسته راو انوار رسنوی ته ویلی چې دی له عدالت څخه مطمئن دی خو د نقیب الله مسعود لخوا چې کوم کسان عدالت ورغلي دي چې د جرګې کوم مشران دي یو سیف الرحمن دی او یو د بشري حقونو فعال جبران ناصر دوی ویلی دي چې راو انوار په دې پیښه کې لاس لري او هغه ته باید عدالت سزا ورکړي خو د دې مقدمه اوریدنه تر سبا پورې بیا ځنډول شوې ده او سبا به بیا دغه اوریدنه کیږي.
صحیح. او برکوال صاحب زموږ اوریدونکو به دغه معلومات هم غوښتل غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې اول سر کې چې کله دغه تحریک پیل شو نو د نقیب الله مسید چې کوم اورای عدالت یو قتل په حق لدوی وی چې غږ پورته کړو چې هغه ته د انصاف ورکړي شي نو د هغوی څه خبرګون دی په دې حق له
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې 15 غوښتنې دي په هغو کې لومړنۍ غوښتنه همدا ده چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته دي سزا ورکړل سي او د دوی غوښتنه دا ده چې هغه دي په دار وځړول سي یا دي تیزندۍ سي. خو اوس چې په دې وروستیو کې هغه په جیل د جیل پر ځای د هغه کور په زندان بدل سوی دی په کور کې ساتل کیږي او اوس چې بیا هغه د ضمانت لپاره درخواست ورکړی دی نو دغه تحریک پر دې باندې نیوکې کوي او د دې تحریک مشر وړ مشپه پر فیسبوک باندې په خپله وینا کې ویلی وو چې کراو انوار ته ضمانت ورکړل سو نو دوی به په ټول پاکستان کې مزاحمت او احتجاجونه پیل کړي. دغه اندېښنه دا هم وه چې وایي دغه د ضمانت لپاره چې کوم درخواست ورکړل شوی دی اوس دا هڅه کیږي چې هغه په ضمانت خوشی کړي او له هیواده یې وباسي. خو وایي کچېرې داسې وسول نو دوی به احتجاجونه پیل کړي او د نقیب الله مسعود
د کورنۍ لخوا چې کوم کس په دې مقدمه کې ډیر فعال دی سیف الرحمن، هغه هم دوه ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې دته د نامعلومو کسانو لخوا ګواښونه کیږي او ورته ویل کیږي چې له دې مقدمې د لاس واخلي. نو داسې ښکاري چې راو انوات شاید په دې مقدمه کې په اوس وخت کې سزا ورنه کړل سي او هغه په مقدمه کې خوشی سي.
ډیره مننه کوم تاسو نه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا د خبرونه دا اوسنګه چرباندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې امریکا کې نن د ازادۍ ورځ منځل کیږي. د غروس چې امریکایان یو عام رخصت لري پکې په هر خار کې پریډونه او د آتشبازۍ پروګرامونه وي چې سخکال امریکایان د برتانیې څخه د امریکا د خپلواکۍ 202 سلويختم کلي زلمنځي. په دې اخله د وایس اف امریکا خبريال رپورت د منزه شهید پغګ.
امریکا کې د جولای د میاشتې څلورمه نیټه د برتانیې نه د خپلواکۍ اخیستلو د ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن به امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو 202 کلیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ به په سپینه ماڼۍ کې د نظامی کورنیو لپاره د پیکنیک او خواړه کوربتوب کوي. په کال 1988 کې د موجوده امریکې 14 ریاستونو یا ایالتونو برتانیې نه د ازادۍ اعلامیه یا ډیکلریشن آف انډیپندنس منظور کړو. د کال 1940 راهیسې د جولای د میاشت څلورمه نیټه په قامی کچه د رخصتۍ ورځ وي. سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ ننداری کیږي. پریډونه یا خصوصي لاریونونه ترسره کیږي او د موسیقي پروګرامونه او خلک د خپلو خپلوانو سره په کورونو او یا په پارکونو کې خوراکونه پخوي. څلورمه جولای په عامه توګه د آتشبازۍ لپاره یادېږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د آتشبازۍ ننداری وي. تر ټولو لویه د آتشبازۍ مظاهره په نیویارک کې کیږي او بله په سرخار واشنگټن کې وي. په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته د موسیقي کنسرت پروګرام هم ترسره کیږي. په میلیونونو امریکایان د ازادۍ ورځ لمانځي. پولیس او نورې امنیتي ادارې کوشش کوي د دستورو په مهال امنیت پر ځای وي. په نیویارک کې چیرته چې د آتشبازۍ تر ټولو لویه مظاهره کیږي، په لویه شمیر کې به پولیس په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. تیر کال 3 میلیونه خلک په نیویارک کې د جولای د څلورمې نیټې د آتشبازۍ د نندارې کتلو لپاره راغونډ شوي وو. په سرخار واشنگټن کې به هم پولیس په لویه شمیره کې پر ځای وي. د زرګونو په شمیره کې خلک به د نیشنل مال په میدان د آتشبازۍ مظاهره ګوري او د کانګرس د ودانۍ و مخې ته به د موسیقي پروګرام کې برخه اخلي. برتانیې نه د امریکې د ازادۍ بغاوت په کال 1950 کې شروع شوی وو. د ازادۍ جنگ هغه وخت ختم شو کله چې په کال 1903 کې برتانیې او امریکې د ټریټی آف پاریس یا د پاریس لوزنامه لاسلیک کړه. د دغه لوزنامې د لاندې د امریکې ازادۍ په رسمي توګه تسلیم شوه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د جولای څلورمه نیټه د په امریکا کې نن 202 د ازادۍ ورځ منځل کیږي. په امریکا کې چټی ده او په دې ورځ باندې امریکایان پاٹیانی کئی خپل خپلوانو کرزی دوستانو سرزی خلق پاٹیانی کئی او فنکشنونه کئی قدر منو ریدونکو دی باندې تاسو رپورټونه عوام ریدل روس تاراتون کی خبرونه کی بیا هم په دې باندې رپورټونه او بحثونه اوري قدر منو اوریدونکو خو تاسو بوزو مردان ته چرته چې د لسم جمعات نتیجه اعلان شوی دی د مردان بورډ ریزلټ څنګه راغلی دی کم کم طالب علمانو پکې ټاپ پوزیشنونه اخیستي دي د باندې د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین تفصیلی رپورټ را لېږلی تاسو به مرته راګرځو
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې ثانوي تعلیمي بورډ د نهم او لسم جمعات د امتحان د نتیجو اعلان کړی دی. لومبي درې پوزیشنې د سوابې ضلع کرنل شیر کیډټ کالج طالب علمانو ترلاسه کړې دي او په آرټس ګروپ کې د لسم جمعات لومبي درې پوزیشنې جنکو اخستې دي. په پړومبي ټاپ 20 طالب علمانو کې د سرکاري سکول یو ماشوم هم شامل نه دی. د مردان ضلع د تعلیمي بورډ چیرمین ډاکټر شوکت حیات ډیوه سره د خبرو په مهال وایي چې دا ځل د بورډ نتیجې حوصله افزا دي او د ماشومانو سره سره مور او پلار هم د دغه نتیجو جو مطمئن دی.
حقیقت خپل بچی لاغه حق ورکړی دی چې داغه سه حق کې دا هغه وطن ملاو شوی دی. دا ریزلټ تاسو ګورئ چې هر یو ماشوم چې دی هغه مطمئن دی او ټوټل ریزلټ کوم جرنل ریزلټ مو ګورو نو په هغه بنیاد باندې لکه 85% ریزلټ یو خو ریزلټ دی خو کزه الګ شاته دی. تاسو ته هیستوري و د مارکینګ نظام چې کوم دی پای کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او دغه پرمختګ وجه دا چې د مارکینګ نظام مضبوط دی دی وجه چې کوم دی هر یو ماشوم او کا پیرنټس ته هغه خپل نتیجې باندې چې کوم دی هغه ډیر
د مردان تعلیمی بورډ د نتیجو مطابق په مجموعي توګه د لسم جمعات نتیجه 15.1% مخې ته راغلې ده. په نهم جمعات کې په مجموعي توګه 2,093 طالب علمانو برخه واخیسته چې پکې 2,918 ماشومان کامیاب شوي دي او د دې نتیجه 25.8% راغلې ده. په لسم جمعات کې په مجموعي توګه 15,508 طالب علمانو امتحان ورکړی وو. په دې ماشومانو کې 25,340 ماشومانو کامیاب ترلاسه کړی دي او د دې نتیجه 15.1% راوړاندې کیږي. لومبي ټاپ شل ماشومانو کې 15% ماشومانو A1 گریډ ترلاسه کړی دي او په دې طالب علمانو کې لومبي درې طالب علمان هم د کرنل شیر کیډټ کالج سره تعلق لري. په آرټس ګروپ کې طالب علمانو جنکو د رسالپور کنونټ های سکول درې پوزیشنې ترلاسه کړی دي او دغه 15% طالب علمانو کې یو طالب علم هم د سرکاري سکول شامل نه دي. په دې حق لا د تعلیم ماهر حافظ زبیر احمد وایي چې په مجموعي توګه نتیجه حوصله افزا راغلی ده.
نو عام طور باندې چې ګورنمنت سیکټر پوزیشن نه نقله نو سما په خیال باندې چې پوزیشن را وصل چي نو دا دومره اصل سیز نه دی. سمره چې د غیر ریزلټ ته قتل بکاري چې اوورال د ماشومان ریزلټ سره ځکه چې کم ریالټی ځان د ګراوند دی په ګورنمنت سکولونو کې مونږ نه وینو چې هغه پرایویټ سکولونو کې وي. په دې کې ټون نلوي فیکټر دا چې د پرایویټ سکول پرنسپل انتهایی خود مختار دی. د ماشوم په غستو کې هم او د استاد په غستو په کلو کې هم ګورنمنت سکول د بارا نس اډمیشن پالیسی شته نس اکیډمیک کیلندر شته. هغه ماشوم چې هغه تر سره د مهنت ضرورت نشته هغه صرف د ګایډن ضرورت نه هغه د پرایویټ سیکټر والی او چې کوم ماشوم بالکل په ډی گریډ کې پروتي هغه مونږ تر حواله شي نو ان شاء الله تعالی دومره ډیسکریجینګ پوزیشن نه دی. د ګورنمنت سکولونو پوزیشن اوور ال د پاس فیل په حواله سره ډیر خدي.
په دې مقاصوبای نگران د تعلیم وزیر سارا صبر مشر ملمنوا هغه په طالب علمانو کې نقد پیسې او انعامونه هم تقسیم کړل او کامیاب شوی طالب علمانو ته د هغوی په کامیابی مبارکي ورکړه. په دې غونډه کې د کامیاب شوی طالب علمانو مور او پلار خويندې رونه هم په ګڼ تعداد کې راغلي وو او د خپل خپلوانو په کامیابی د خوشاله سرګندونې کولې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د افغانستان سره پوله لري وړاندې د قبایلی سیمه وي وسته قانون د منځوریدو ورستو یو دیرشم آئینی بدلون ورستو دغه سیمه د خیبر پختونخوا سره ورګړی شوې دي. دغلته چې کوم طالب علمانو د لسم جمعات پاس کړی دی هغوی چې اوس په کالج کې داخلي اخلي وړاندې خو د هغوی سره د قبایلی سیمو ډومیسایلونه کم چې یو داسې سند دی چې په هغه په بنیاد باندې په کالجونو کې داخلي ورکړی کیږي. خو اوس د دغه نوی بدلون سره دغه سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي او دغه طالب علمانو ته لا د دغه سیمو چې زلې دي د خیبر پختونخوا ډومیسایلونه نه دي ورکړی شوي او هغوی ګیلمن دي چې موږ ته په داخلو کې مشکلات دي او په کاردار چې دوی ته دغه خپل ډومیسایلونه په وخت باندې ورکړی شي. د دې وړاندې خبریال ابراهیم شنواری په تفصیل رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کېدو په ضد او په حق کې اوس هم بحثونه دوام لري او د نوي نظام لاګو کولو سره ځینې مشکلات هم رامخته شوي. په دې رستو کې د خیبر قبایلي ضلع نه د لسم په امتحان کې د پېښور بورډ نه پاس شوي د سلګونو په شمېره کې محاصلین د خپل ډومیسایل په اړه د یو نوي مشکل سره مخ شوي. په خپله د قبایلي ضلعو دننه یا د ښاریو په کالجونو کې داخلي دپاره دغه محاصلینو ته د نورو تعلیمي اسنادو ترڅنګ خپل د علاقې ډومیسایل یا استوګنې سرټیفیکیټ ویکیټ هم پکار دی او چې دغه پاس شوی طالب علمانو ته دغه مهم سند ترلاسه کولو لپاره ځای انتظامی ته رجوع کړه، نو هغوی ته وویل شول چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پس به چونکې د ډومیسایل سرټیفیکیټ نوې فارم جوړولی شي کوم چې تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی او زوړ فارم هم غیر موثره شوی، نو ځکه دوی ته فی الحال دغه سند نشي ورکولی. د انتظامی چارواکو دغه ځواب خواهشمنه طالب علمان د پریشانوي سره مخ کړي ځکه چې دوی ته د کالج داخلو لپاره اوس ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تلنی کوتل سره تعلق لرون کې دغه سی یو د لسم صنف کې پاس شوی طالب علم عباس خان د خپل مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
وعلیکم زمانوم دے محمد عباس مونگ 10 کلاس ورک فریش فرسٹ ایئر کیو اوس مونگ تا ڈومیسائل ضرورت تے مونگا کی ډیر خلک داسی دی چھ غریب دی واسیا نشتا چھا په پرائیویٹ کالج کی داخلہ ہو کا مونگ تا ضرورت چھ ڈگری کالج کی داخلہ ہو کرو گے پر مونگ نہ مست ڈومیسائل واڑی اوس مونگ تا نہ زور ڈومیسائل ایشو کی فارم یا نہ نہ وے اس خبر نہ کا دی وجہ نہ مونگا ایڈمیشن پ گورنمنٹ کالج کی پاتی کگی دی وجہ نہ مونگا تحصیلدار تے ریکویسٹ کرو پاسور ته کړی چې موږ ته لیا نوې فارم ایشو کا یا موږ ته نوې فارم ایشو کا چې موږ د ډومیسایلونو په وخت باندې جوړ کړو.
عباس خان د خپل نورو غنشمیر هم سنفیانو سره درنی کوتل تحصیل ته ورغلی وو خو د ډیرو سوال زاریو باوجود د هغوی غوښتنې چا ونه منلې. وایس اف امریکا ډیو چې په دغه موضوع دغلته موجود د انتظامی چارواکو ته رجوع کړه، نو هغوی وویل چې د نوي ډومیسایل لپاره نوی فارم وزه کولو لپاره هغوی د فاټر سیکټر د تعلیم محکمې او صوبایي حکومت سره مسلسل په رابطه کې دي او امیدوار دي چې ډیر ژر به د دغې شخړې څخه حل راوباسي. د یادونه ورته چې د کامی اسمبلی او سینټ نه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو په حق له د آئین پی زیشتم ترمیم پاس کېدو نه څو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په امر د هغه وخت وو وړ قبایلی جنسي او پولیټیکل ایجنټانو ته وظیفه سپارل شوې وه چې هغوی د سخ کال د مارچ په میاشت کې تر سره شو د لسم امتحانونو نه وړاندې واړه د لسم او نهم صنف قبایلی محاصلینو ته ډومیسایل سرټیفیکټونه جاري کړي او په دغه لړ کې یو څه شمېره دغه مهم اسناد ضرورتمند طالب علمانو ته ورکړي. شول خو د دغه باوجود هم په ګرد قبایلی ضلعو کې د زرګونو پښمیره کې ځایي محاصلین د دغه سرټیفیکیټ نه اوس هم بے برخې پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه د متاثره علاقانو جنکو محاصلینو د کورنیو کسان غوښتنه کوي چې باید د قبایلی ضلعو موجوده انتظامیه دي په کالجونو کې د داخلي په غرض په سمدستي توګه ارزي ډومیسایل سرټیفیکیټ جاری کړي او چې کله په دغه لړ کې کوم حتمی فیصله وشي نو بیا د ورل مستقل سرټیفیکیټ هم ورکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، خیبر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
Thank you. واشنگتن ڈی سی نا دا